au wazia.
Nen au wazia.
دا نن اوازیه د خبرونې ډیرو درنو او ریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله وسی زنه شباشنه د روان خبرونې قربانای د تل په سیر په روان خبرونه کې درته د نړۍ او د سیمې د نن وضعیت په اړه درته خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی په موکې خبرونه ته
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا یم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده او وی ممکن راتلونکي کال له دې ناروغۍ څخه باندې 1 میلیون ماشومان مړ شي. یونیسف د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په ټویټر ولیکل چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره افغانستان تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو هم ویلي دي اوس مهال زیاتې کورنۍ د ژمي پر رارسېدو سره د خپلو ماشومانو دپاره د خوړو برابرولو توانایي نه لري او د دغه وضعیت دوام د افغانستان ډیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي چې د کال تر وروستیو به تر 15 کلنۍ کم عمره 3.2 میلیون ماشومان ممکن په سختې خوارځواکۍ اخته شي. نن چهارشنبې په کابل کې ښځو مظاهره وکړه او د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د بیرته ورکولو غوښتنه یې کوله. د دې خبر نور معلومات د نوشابې آشنا نه اوري.
د دې ښځو چې شمېر یې په لسګونو و، له نړیوالې ټولنې نه یې وغوښتل چې د افغانانو سره په دې اقتصادي بحران وخت کې کومک وکړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. د مظاهره کوونکو سره په شعارونو کې لیکل شوي وو چې موږ لکه تاسو په شان انسانان یو، پرېږدئ چې ژوند وکړو او په لږه مو مه وژنئ. په بل شعار یې د امریکا جمهور رئیس مخاطب کړی وو او لیکلی وو چې جو بایډن، هوا ډېره سړه ده، ماشومان مو په کور کې د خوړو لپاره هیڅ نه لري. دا مظاهره په امن کې پای ته ورسېده. عیني شاهدانو ویلي د سه‌شنبې په ورځ د ښځو په همدې مظاهره کې چې د طالبانو په کلکو ټولنیزو محدودیتونو ضد اعتراض کړی و، هوایی ډز شوې وې او مظاهره یې ګډه وډه کړې وه. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ او افغانستان اړوند خبرونه اورئ. ازبکستان افغانستان ته د خپل برېښنا صادرات په موقتی ډول نیمایي کم کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وی په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له امله افغانستان ته له دغه هیواده وارداتي برېښنا 50% کمه شوې ده. د برېښنا ریاست نن چهارشنبې د دسمبر په 9 ویل له دې امله به د کابل په شمول 15 ولایتونه د نن ورځې تر پایه برېښنا ونه لري. د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي افغانستان ته د ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د کمیدو ستونزو لنډمهاله ده او رامنځته شوې تخنیکي ستونزه به ډېر ژر هواره شي. جګپړو امریکایي چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د میانمار د پوځیانو لخوا د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د میانمار یا برما په ختیځ کې د کیا په سیمه کې د ملکی وګړو په موټر د میانمار د نظامی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او مړی یې سوځول شوي دي. په میانمار کې د امریکا سفارت دا برید وحشیانه بللی او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن برید غندلی دی. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د سه‌شنبې په ورځ د دسمبر په 28 خبر ورکو چې د دوی دوه کارکوونکي د عیسویانو د اختر په شپه د میانمار په ختیځ کې وژل شوي دي. د سوډان د سرو زرو په یو کان کې 38 کسان مړه شوي. سوډاني چارواکو د سه‌شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړو چې دغه هیواد د غربي ولایت کرفان د سرو زرو د یو کان د راغورځېدو له امله لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. د سوډان د قانونو دولتي شرکت د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه پیښه د هغه هیواد د پلازمینې خرطوم په 200 کیلومترۍ کې د فوجا په سیمه کې په یو تړل شوي او غیر فعال کان کې منځته راغلې ده. خو سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان زخمیان شوي هم دي او د درملنې دپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ماسکاو کې یوې محکمې نن چهارشنبې د میموریال په نوم د بشري حقونو د سازمان د یوې محلي څانګې د فعالیت پر ضد ادعاوې واورېدلې. د میموریال ډله اوس وخت په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد مبارزه کوي. پرون د سېشنبې په ورځ د روسیې سترې محکمې د یو حکم د مخینه د میموریال نړیوال سازمان غیر قانوني اعلان کو. دا سازمان په 1999 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي اندري سخاروف په ګډون د پخوانی شوروي نظام ضد کسانو لخوا تاسیس شوی و. او په هانګ کانګ کې نن چهارشنبې د ولسواکۍ پلوه یو فعال ویب سایټ وتړل شو. پولیسو د دې ویب پاڼې په دفتر حمله وکړه او د بورډ شپږ برحال او پخواني غړي او ایډیټران یې ورته ونیول. دا د چین په دې نیمه خود مختاره سیمه کې د سیاسي مخالفینو پر ضد اقداماتو دوام ګڼل شوی دی. د سټین نیوز په نوم باندې شبکې په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ویب پاڼه او د سوشل میډیا شبکه تازه څه نه لري او بنده شوې ده. دغه شبکې دا ویلي دي چې ټول کارکوونکي یې کورونو ته رخصت کړي دي. او یو جګپوړي پولیس مقام ویلي د خلکو د توقیف په وخت کې د بیان په ازادۍ یا د خلکو په مدني حقونو تیری نه ده کړی. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د عامه روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون د بڼې د تشخیص د تست امکانات نشته. دا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو رئیس تر اوسه 1,509,098 تنه په کرونا اخته شوي او 1,355 تنه له دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نورو هیوادونو پرتله په دغه هیواد کې د کرونا ویروس سپه ورو پر مخ روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دغه وزارت د شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پورې 1,059 تنه د کرونا د ویروس په ناروغۍ اخته شوي.
از آغاز کرونا از جمله 819,105
ډاکټر حجیر ویل د کرونا ویروس د ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه 600 او 1,015 سمپلونه یا نمونی اخیستل شوي. د هغې له جملې 1,059 تنو د کرونا د ناروغۍ ټیسټ مثبت و او تر اوسه 1,355 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا د ویروس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 24 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته د هیواد نورو برخو ته هم په چټکۍ سره سرایت وکړ. که څه هم افغانستان سره په ګاونډیو هیوادو کې د کرونا د نوو په د خبرېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دغه هیواد کې د څلورمې څپې خپرېدو خبر نه دی ورکړی. همداشان په افغانستان کې لا تر اوسه د کرونا د اومیکرون د نوې بڼې کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې افغانستان لا د کرونا ویروس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه لري.
در مورد تشخیص اومیکرون باید
ډاکټر حجیر ویل تر اوسه د اومیکرون د تشخیص د ټیسټ کیټونه موږ نه لرو. موږ څو ورځې وړاندې د روغتیا نړیوال ادارې WHO څخه په رسمي ډول د ایمیل له لارې د اومیکرون د بڼې د تشخیص د 50,000 کیټونو غوښتنه کړې. هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا اداره موږ ته دا کیټونه برابر کړي. د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د اومیکرون نهاوې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت شوې دي. د جان په نوم د پاکستاني ورځپاڼې د یو راپور له مخې د دغو پیښو د ثبت وروسته روغتیایي چارواکو د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د خلکو په ټولېدو د بندیز غوښتنه کړې ده. ایران حکومت په دغه هېواد کې د کرونا وبا د نوې بڼې د خپرې خپریدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون خپل ټولو ګوانډیو سره د 15 ورځو لپاره په تاګ راتک بدیز لګولې. د نړیوالو روغتیا ادارو د راپور له مخې د کورونا وبا د اومیکرون وایرس تر اوسه د نړۍ سلو هیوادو ته رسیدلې ده. د کورونا وبا چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین ووهان په ولایت کې خپره شوې وه، اوس یې نږدې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د معلوماتو پر اساس د چهارشنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 202,912,302 د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 15,412,212 پر دغې ناروغۍ مړه شوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې رپورټ درته وړاندې کو، خبر درته وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو رسمي اعلامیه کې خبر ورکړ چې ریما امیری د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي استاد په توګه وګمارل شو. د میرمن امیری سره د خارجه وزارت یو بل سلاکار سټیفنی فوستر هم په عین موقف تعین شوی. اعلامیه کې ویل شوی دوی دواړه به د عامه پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او آگاهۍ په برخه کې د وزارت سره خپلې تجربې شریکې کړي. د دوی دواړو معرفي د خارجه وزارت انتونی بلینکن د خارجه وزیر انتونی بلینکن له خوا شوې او هرکلی ورته ویل لري. اوس هم پام وکړئ رپورټ ته. په کابل ښار کې یو شمېر میرمنو یو ځل بیا د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي حرکت وکړ. دغه میرمنې چې د کابل ښار شارنه او سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته پرون راټول شوې وې د کار ډوډۍ او ازادۍ شعارونه یې ورکول. د فرانس پرس خبری آژانس رپورت ورکړی چې طالبانو د دغه مظاهرو د خبري پوښښ مخنیوي کړی دی او یو شمېر خبریالان د لنډې مودې لپاره نیولي وو او د یو شمېر خبریالانو له کمرونه یې د مظاهرو تصویرونه هم پاک کړي وو. پاکلی پاموکی رپورت ته.
دغه لاریون وروسته له هغه تر سره کیږي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه د یک شنبې په ورځ یو نوی فرمان صادر کړ. دغه فرمان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا صادر شوی چې د مسافرونکو موټر چلونکو څخه یې غوښتي چې هغه ښځې چې اسلامي حجاب یې نوی مراد کړی په موټرونو کې پورته نه کی او له مخې دا حکم هم شوی چې له 2 او 1 کیلومتر او 45 مایلو څخه زیات یوازې سفر اجازه میرمنو ته نشته او په دې حالت کې د کورنۍ یو نارینه غړی باید ورسره وي.
همان قسمی که وزارت زنان را ما از دست دادیم و صدای ما را جامعه جهانی نشنید، با ما هم صدا نشد.
میگه باید بینون مرن داخل موتر نشه. ما مرن از کجا کنیم؟ یک خانمی که بیوست هیچ مرن نداره، اون مرن از کجا کنیم؟ این قسم نمیشه، جریان نداره. ما به مخاطر صدای خود بلند کردیم. ما زنای 20 سال پیش نیستیم، زنای تحصیل کرده هستیم که چوب نمیشنیم در مقابل امارات.
یوې اعتراض کوونکی ویل موږ د 40 کاله مخکې ښځې نه یو، موږ تعلیم کړی او د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د رژیم پر مهال به چوپ پاتې نشو. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته څو ځلې افغان میرمنو په کابل ښار او هرات ولایتونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړې دي. وروستۍ مظاهره د پنجشیر په ولایت کې د تیری اکتوبر میاشتې په 16مه هم یو شمېر ښځینه فعالانو د لاریون پر مهال د کار حق، د زده کړو حق او زموږ د ازادۍ حق تر شعار لاندې مظاهرې وکړې. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 پورې د خپلې پخوانی واکمنۍ پر مهال ښځې د مخ او سر پټولو پرته له کوره د وتلو نه منع کړې وې او د دې اجازه هم نه درلوده چې یوازې له کوره ووزي. نجونې یې له زده کړو منع کړې وې او د ښځو دپاره یې د کار فرصتونه هم سخت محدود کړي وو. طالبان وایي چې دوی بدل شوي او په ځینو ولایتونو کې د نجونو لپاره د لیسو له پرانستلو وروسته اوس په دې کار کوي چې لا زیات نجونې بیرته ښوونځیو ته ولیږي، مګر ډېرې ښځې او د حقونو مدافعین د هغوی په دې ژمنو شک لري.
سکوت
طالبان وروسته لدې چې د دې سختریز اسلام پال ډلې غړو د اگست په 15مه د هیواد واک تر لاسه کړ، د نړیوال ټولنې لخوا تر فشار لاندې دي چې د خزو د حقونو ژمنې دی په عمل کې پیاده کړي، او له همدې کبله یې تر ډیره د افغانستان لپاره پیسې هم کنګل کړي دي.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می‌داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدقولی در برابر همان عفی عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن می‌گویند.
طالبان او تر دا مهال په کابل ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو د لاریون او له هغوی سره د شوي تاوتریخوالي په اړه څه نه دي ویلي.
خوب ما ځي حالت میترسیم، ما را مجبور ساختن، امروزه نسل کشی میکنن، امروزه جنایت میکنن، ما را هر روز توقف میدن، قرار است که زنا را حذف کنن. نه تنها اینجا مردا را حذف کشتن میره، بلکه زنا را تمامش حذف کرده روان است. حتی قرار است اجازه نبتن بدون محرم بیرون برایم خانم ها.
دغه فعالانو د افغان خزو د حقونو پاړه د نړیوال ټولنې پر چوپتیا هم انتقاد کاوه. دغه لاریون کونکو دا شعارونه هم ورکول. د ملګرو ملتونو بی اتنایی د تاریخ شرم ګڼل کیږي، او هم تاریخ ستاسو په چوپتیا شرمیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات د نړۍ د څو غربي دیموکراسیو نه یو دیموکراسي ده چې د ازادۍ د حقوقو ګروپونه وایي چې دیموکراتیک انسټیټیوټونه پکې په دې وروستیو کلونو کې له منځه تللي دي. د ډیپلوماټیکو چارو لپاره د امریکا غږ خبریال سیندسین د دیموکراسۍ د متخصصینو سره په دې خبرې کړې دي چې د نړیوالو دیموکراتیکو ازادیو د له منځه تللو په هکله څه وایي او څنګه دغه جریان بیرته ګرځول کېدای شي.
نړی هغه وخت حیران شو چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه د پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ پلویانو د دې لپاره د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې برید وکړ چې په انتخاباتو کې د جو بایدن د تصویبېدو مخه ونیسي. هغه صحنه د امریکا په دیموکراسۍ کې د متخصصینو په وینا په داسې حال کې د تشدد منفي اغیزې څرګندې کړې چې زیاتې سیلنې ښیي چې د دنیا په خواوشا کې دیموکراسي مخ په زوال ده. په دې حقله د سو تحقیقي مرکزونو نتیجې ښیي چې په امریکا کې د پخښوبو کسانو د جملې نه یوازې 18% ویلي دي چې د امریکا دیموکراسي د دې ورده چې بیرته اعاده شي، او 55% نور په دې فکر دي چې د امریکا دیموکراسي مخکې یو خنمونه و. په امریکا کې په نژادي مسلې کې جوار اختلافات او د حکومت رول د امریکا د جوړېدو راهیسې موجود دي. دا سه حال کې چې دوه ګوندونه شته دي، خو د امریکا په حق لا په بین المللي سطح په نظریاتو کې د پیر ریچارډ وایک په خبره هغه وخت بهتري راغله چې جو بایدن د ډونلډ ترامپ ځایونه وو.
خلک ولسمشر بایدن د پخواني ولسمشر ترامپ نه زیات خوښوي. د دې پالیسي د ترامپ نسبت ډیره خوښه ده. خلک غواړي چې امریکا د نړۍ سره ښه اړیکې ولري. بایدن چې د پاریس د اقلیم په تړون کې د روغتیا په نړیواله ټولنه کې امریکا ورګډ کړه، نو دا کارونه ډیر وسایل شول.
د دیموکراسي متخصصین وایي چې امریکا غواړي چې د دیموکراسي نړیوال زوال بیرته شاته بوزي، نو د امریکا متحده ایالاتو ته پکار دي چې د خلکو د شکایاتو د عواملو ریښو ته وګوري.
Globally I would say that you know America د پاره د اخوی چې معلومه کړی چې خلک ولې غوسه دي، هغه ملکونه چې ډیر دیموکراتیک نه دي خلک ولې پکې خپه دي، دوی ولې د غیر دیموکراتیک مشرانو ملاتړ کوي. نو باید د دوی مشکلاتو ته پام وشي، کې اداري فساد وي او کې اقتصادي بنظمي، باید چې خلکو سره کومک وشي چې خفګان یې رفع شي.
د دیموکراسي د چارو ماهرین وایي چې د دیموکراسي د دفاع لپاره په داخل او خارج کې د هڅو ادامه به په 2020 او راتلونکو نورو کلونو کې د جمهور رئیس جو بایدن او د هغه د ادارې لپاره یو مهم او سخت کار وي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. عمر یوسف زه هغه افغان چې شل کاله مخکې د امریکا تکساس ایالت ته د یو مهاجر په صفت راغلی و، نن هیوستن ښار په بریالیو تجارانو کې یادیږي او د رستورانونو او مغازو خاوند دی. عمر یوسف زه وایي چې د نو راغلو افغانانو ته هم کارونه او فرصت برابروي او هم ورته د نوي ژوند په پیل کې لارښوونې کوي. زموږ همکار متی الله عابد د بریالي افغان عمر یوسفزي د ژوند او کار په اړه راپور برابر کړی چې
تاسو پامه اوریدو ترګرزو. عمر یوسف زه چې خپلوان او دوستان د خوشحال په نوم یادی په ډیر کم عمر کې ټکساس ته راغلو. له شروع نه د تجارت او کاروبار سره علاقه وا او دا ارمانو چې د امریکا کې د افغانانو لپاره د خوړو یو معیاري رستورانت جوړ کړي. کال 2012 کې د اوتوانید خپل ارمان د یو افغان رستورانت په پرانستلو پوره کړ. خدای وای چې دا سفر دومره اسانه هم نه و.
مشکلات زیات و. اول کال د امریکای ډیر سخت دی، اسانه نه دی. په دې چې یو خو خار نه بلدی، خلک نه بلدی، کله کوسا نو حلال خوراک ډیر مشکلات و په وایلو کې.
عمر یوسف زه وای چې د غختل چې په هیوستن خار کې د افغان رستوران په نوم د افغانانو د راغونډې دوه یو حجره جوړه کی تر څو خلک د افغانستان مینه په ماته کی. اوس د عمر یوسف زی په ملکیت چلیدونکو رستورانو او مغازو کې د افغانستان رنگ هم ښکاری او خون هم.
الله دا غینه بعد به د تجارت چون یو داسې پیشه ده چې زمنګ پیغمبرانو کړی نو بین الله پاک پکې برکات واچول. دا یو نه دوه شو، د دوه نه درې شو. الحمدلله زما مختلف بزنسونه دي او په ماغه کې ما سره ډیر خپل افغانان امریکایان د مختلف دنیا مختلف
د ټکساس په هیوستن ښار کې د میشتو افغانانو برسیره محلي امریکایان او د نورو ملکونو خلک هم د افغاني خوړو لپاره د عمر یوسفزي رستورانت ته راځي او د افغاني میلمه پالنه هم خوند اخلي.
دلته ډیر خوندور چبلی کباب پخیږي او په تیره د دې ځای د تنارو ډوډۍ بیخي داسې خوند کوي لکه په پېښور او یا کابل کې چې ناست وي. زما افغاني خواړه ډیر خوښیږي نو ګوګل مې کړ. د افغاني خوړو لپاره د رستوران لټون مې وکړ او دلته راورسیدم. هر څه مې خوښ شول، هم خواړه او هم د دې ځای خلک.
It's a great افغان تجار عمر یوسفزي د ټکساس په هیوستن او سان انټونیو ښارونو کې د دوه رستورانونو علاوه یو شمیر مغازې هم خلاصې کړې دي او دی وایي چې د دې تجارتونو د کامیابۍ راز د افغاني ټولنې په ملاتړ کې دی. دی وایي چې دی کوشش کوي چې نو افغانانو ته هم کارونه پیدا کړي او تر خپل وسه ورته فرصتونه برابر کړي.
نو کورې ودان کلګي کډيري ما سره اکثریت افغانانی په دې فرنٹ کې په دې او په سالون کې ما سره اکثر افغانانی کپ ګروسری سٹور دې زمنګه مغازه د پاغه کې هم افغانان ما سره کار کوي. په اوله طبقه ځکه دې په هم په کلچر پويږي، هم زمنګ په دې خوراک پويږي.
ارمی والا سره هم اشپزم او هغه واسي مې ورڅخه ځي مې یاد وا.
عمر یوسفزی چې خپل د مهاجر په توګه په امریکا کې شل کاله مخکې ژوند پیل کړو، نن نو راغلو افغانانو ته دا پیغام لري چې حوصله دې نه بایلي، خواري دې وکړي، ځکه چې امریکا د فرصتونو وطن دی او هر څوک پکې خپل هدف ته رسیدای شي.
نوې زیدې نوې ژوند دې آسان تاسو د کورونا پریفي دي، فامیلونو پریفي آسان نه دي، خو هر ورځ به سهولت راځي ان شاء الله.
د عمر یوسفزي د شلو کلنو کار او زیات د ډیرو نور د لپاره یو مثال دی چې څنګه یو افغان کولای شي چې په یو نوی محیط او پردي وطن کې د خپلو خوبونو تعبیر ولټي او ارمانونو ته ورسیږي او په یو بل وطن کې ځان ته یو وړوکی افغانستان جوړ کړي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونې په نو صفو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
روبوتونه ته ادامه ورکو. د کالیفورنیا په سن هوزی کې د سنتا کالر والی والی په نامه روغتیایي مرکز د څلورو لسیز را په دې خوا د نورو راغلو مهاجرو سره مرسته کوي. په زړه پورې خو لا دا ده چې د روغتیایي مرکز د مهاجرو لخوا په مخ بیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رڼا دورانی خورسان په رپورټ کې.
د کالیفورنیا د روغتیایي مرکز څلور لسیز مخکې د سویلي افریقا د مهاجرو د صحي خدماتو لپاره پرانستل شو. خو اوس هغه زرګونی کډوال چې له افغانستانه دې ځای ته راغلي دي د هغوی صحي معاینات دلته ترسره کیږي. د کالیفورنیا په سانتا کلارا ویلج په روغتیایي مرکز کې ډیر کارکوونکي په خپله کډوال دي. ځینې د ویتنام له جګړې کډوال شوي او بیا نور د بیلابیلو ستونزو له کبله کډوالۍ ته مخه کړې ده. دوی د مهاجرت په ستونزو له هر چا ښه پوهېږي، په ژبه نه پوهېدل او د نوي هیواد سره د نه بلدتیا ویره. د افغان کډوالو لکه 50 کلن محمد عطایي هرکلی ته لیوال دي. عطایي د راډیو تخنیکار او میرمن دیوه چې خبریاله ده، دواړه سږ کال په اوړي کې امریکا ته را مهاجر شول.
موضوع بی امنیتی بود و آمدن طالبا بود
و همیشه میخواستم آینده دخترم خیلی درخشان باشه، یعنی اینطوری نشه که نتونه به تحصیلاتش ادامه بده.
د کالیفورنیا د سیلیکون ویلی د مهاجرو لپاره د توبرکلوز او صحي خدماتو د مرکز د خیریه بنسټونو او دولتي سازمانونو پراخه شبکه ده چې دا په متحدو ایالتونو کې تر ټولو لوی خدماتي صحي کلینیک دی چې د لسیزو را په دې خوا د مهاجرو سره مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز مشره نډا دیوا وایي چې دلته کار کول ستونزمن خو په زړه پورې دي.
د دې کلینیک ډیر کارکونکي په خپل کډوال دي او زموږ ډیر کارکونکي په دې روغتیایي مرکز کې خپل لومړني صحي معاینات هم همدلته ترسره کړي دي.
تارم فام د ویتنام څخه مهاجر شوې ده. هغه د خپلې کډوالۍ کیسه په ژړا سره بیانوي. هغه وایي کله چې په لومړي ځل امریکا ته راغله د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوه. تارم وایي کله چې د ویتنامي نرس سره په دې روغتیایي مرکز کې مخامخ شوه چې په ویتنامي ژبه یې ورسره خبرې کولې، د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدله. فام په پښتو یا دری ژبې خبرې نشي کولی، خو هغه کولی شي چې د افغان مهاجرو سره د هغوی په مورال کې مرسته وکړي. څو ورځې مخکې هغې د یوې ډېر عمرې افغانې لاس نیولې و چې ورته یې د خپل حالت په هکله ژړل.
زه دلته د نړۍ د ټولو هیوادونو نه مهاجر وینم. زه ویتنامیان وینم، زه دلته ډیر کډوال وینم، زه په هغوی کې خپل ځان هم وینم. کله چې زه د 28 کال وم نو همدلته راغلی وم.
جهاناز افشار چې دلته د ترجمانې په توګه دنده ترسره کوي، د هغه کډوال ته په دې کلینیک کې ښه راغلاسوي کوم چې په فارسي ژبه باندې خبرې کوي. هغې خپل د کار په کړکۍ باندې د امریکا د فدرال لخوا مهمې سپارښتنې هم هغوی ته لیکلې دي. هغه مهاجرو ته په امریکا کې د صحي سیستم په هکله معلومات ورکوي، همدارنګه د کورنۍ ډاکترانو په هکله هم ورسره مرسته کوي.
زه هم یو وخت دوی په شان د هیواد ته کډواله شوم. ډیرې سختۍ مې وګاللې، نو داسې مرستې ډیرې اړینې ګورم او دا کار د دوی سره ډیره مرسته کوي.
کالیفورنیا چې د ګڼ شمېر افغانانو نفوس لري، داسې په پام کې وه چې 10,000 افغانان به دې ایالت ته راځي. خو د دې جملې نه یوازې 5,000 تنه راغلل، خو تر اوسه معلومات نشته چې نور ولې رانقل نشول. د کډوالو د پروګرام مسؤلین او د کالیفورنیا د ایالت د ټولنیزو خدماتو څانګې دا نه دي ویلي چې څومره نور خلک به راځي، څه وخت به راځي او چیرته به ځي. خود افشار او فام په شان کډوال شته چې نوی راغلیو ته د راتلونکي هیلې ورکوي. رڼا دورانی غورځنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د درنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدیزی پای ته رسیده. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای ماشه.
روایت امروز